उस बमंग सूर तुल्फील तफसीर कहूँ पदे सूरत की फ़ुरे शुबानी चिल्ला ताला कुम एहसानात वो अहली मक्काला शल्ला ताला कुम नामतुन वर कड़ी वो नुहा नामतुन अल्लाह ताला याद कड़ी दी और सूर तुल्फील और सूरा क़ुरैश दादवान दासी सूरतुन दी उबै बि निकाब यो सहाबी वो दागुसर द किताब यो नुस्खवा نوحو دادوان سورتون پیر لکلی و یعنی دادوان پا منس کی بسم الله نو لکلی یعنی داغو دا پار دادوان سورتون دا سی بو لکه یو سورت نوحو با دا یو سورت پا طریقه باندی دادوان وی زکه چی دادوان مضمون یو دی یعنی یو خبری وی ور پکی و بای بینکاب دا قرآن قاری و او اس چی داخیر پوری کم لس سورتون پاتی دی نو د دې سوراتونو مزامین داسې دي چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې دي او یا دا چې په هغه ورځو کې د مکې چې کوم حالات و نو د هغې په باره کې دي نو سورة الفیل هم په هغه سورتونو کې دی چې په دې کې د مکې چې کوم حالات و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې چې کومه واقعه شوې وه نو دا ټول سورت په هغې باندې دی د دې نوم په اولنی آیت اصحاب الفیل کی دے دا مکی صورت دے او دا ترتیب مصحف پا اعتبار سرا دا دے نمبر دے 105 او دا نازل دو پا اعتبار سرا دا دے صورت نمبر دے 19 دا دے نمخ کی پا صورت الحمزہ کی چی خلق غیبت لگوی پی غور کوی مال جمع کوی نو دا مال حقی دا اللہ تعالی دا عذاب نشی بچ کولے اس پا دے صورت کی اللہ تعالی دا ابرحه پا باره کیو فرمایه لیشل چی مال دولت او طاقت و وسر او دیر زیاد طاقت ور و نو دا حتیان و فوجی دا زان سر را روان کرده و او پا مکه باندی حمله کولا او گوری اللہ تعالی حقا سنگ حلاک رو او حاغو تا پتاوله گیده چی دا غط نغط طاقت سوک دا عذاب ننشی بچ کولی نو اول دا دی پس منظر گورو بیا چی کل تاسو صورت وای نو بیا با پریخ پوهی گی دا واقعا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پیدایش نه 500 ورځې مخکې شوی و یعنی دا د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د پیدایش د کال واقعا ده ابن کثیر هم دا واقعا بیان کړی ده په یمن باندې د حمیر قبضه به دا خلک مشرکو او د هغې اخیری بادشاه چې و ناغه زو نواس و هغه په نصارا یعنی عیسایانو باندې ډېر ظلمونه کړي وو هغه یو خندق کنلی و ځکه چې دی پخپله مشرک و نو هغو ته داسې ښکارېده چې دا عیسایان د دین نه واوړېدل هغو خندقونه وکنل او اور یې ولګوه او په دې اور کې عیسایان غورځولي وو دغه شان واقعه په سورة البروج کې هم ده دا عیسایان داسې وو چې دوی د هغه وخت مسلمانان وو یعنی په صحیح لاره وو نو دوی یې سیزلي وو په دې کې دوه کسان داسې وو چې هغوی د هغه ځای نه وتښتېدل او هغوی لاړل او قیصر ته یې فریاد وکړو چې زونواس زموږ سره داسې وکړل قیصر په هغه ورځې کې عیسایي بادشاه و نو قیصر د حبشه بادشاه ته خط ولیکو هغه هم عیسایي وو او هغه یمن ته نږدې هم وو چې ته د دې ظالم بادشاه نه بدله واخله هغو خپل دوه فوجي افسران ولیږل دوی چا ولیږل د حبشه بادشاه د یو نوم ارباط و او د بل ابرحه دا دواړه کسان لاړل او هغوی په یمن کې د هغو یعنی زونواس د بادشاهۍ تخته الټه کړه یعنی د هغو حکومت یې ختم کړو دغه شان زونواس وبایلله هغه وتښتېدو او په دریاب کې د ډوبېدو په وجه مړ شو او اوس د دې دوو کمانډرانو یعنی ارباط او ابرحه په یمن باندې قبضه شوه بیا د دې دواړو په خپلو کې جګړه وشوه نو ابرحه وګټله هغو یمن قبضه کړو ټیک ده بیا هغو په یمن کې یوه ډېره شانداره کلیسه جوړه کړه چې د هغې په دنیا کې مثال نه وو او مقصد یې څه وو چې د یمن عربیان چې کله هغې حج لزي او د بیت الله طواف کوي نو دا خلک و دې کلیسې ته ګوري چې دا دومره زبردسته ده او هغوی به ډېر مرعوب شي امپرس به شي نو د کعبې پس ځای به دلته راځي نو هغو دا کلیسا دومره اوچته جوړه کړه چې څوک به لاندې ولاړ و نو هغه به د دې کلیسې اوچتوالی نه شو لیدی چې بره سر ته به یې کتل نو د هغو په سر چې به کومه ټوپۍ وه هغه برتاوه شوه دومره دنګه وه او هغه د سترو زرو او سپینو زرو او جواهراتو نه ډک کړی و او په ټول یمن کې اعلان کړی و چې اوس څوک د یمن نه کعبې ته د حج کولو دپاره نه ځي، دلته راځئ او عبادت کوئ. نو په هغه ورځو کې هم د کعبې دومره عظمت و چې ټول به حج له هلته تلل، که هغه عیسایان و او که بت پرست و، لیکن د دین ابراهیم عظمت و د هغوی په زړونو کې او د کعبې عظمت هم و. د کعبې سره محبت و، ځکه هغوی ډېر پریشانه شو او خفه شو او غصه ورله ورغله چې دو دا کلیسه ولې جوړه کړه او خلک منع کوي. نو په هغوی کې یو کس لاړو او هلته یې رفاهجت وکړو او هغه زه اسخا کړو. په ځینې ځایونو کې دا هم راځي چې هغوی ورته اور ورته کړو او کلیسې اور واخیستو، ډېر نقصان شو. اوس چې ابرحه ته دا پته ولګېده چې ما دا دومره شانداره کلیسه جوړه کړې وه او دې عربي داسې کار وکړو، نو هغو هم قسم وخوړو چې زه به د دې کعبه ختمه کړم، زه دې نه پرېږدم. اوس ابرحه تیاری شروع کړه د جنګ کولو دپاره او د خپل بادشاه نجاشي نه هم اجازت وغوښتو. او د هغوی یو خاص هاتی و چې د هغې نوم محمود و، هغې ابرحه له ولېږو چې هغه په دغه هاتی باندې سور شي او په خانه کعبه باندې حمله وکړي. په بعضی روایتونو کې دا هم راځي چې دا دومره عظیم شان هاتی و چې د هغې مثال نه و، او د دې سره اتو هاتیان نور هم و، او دا ټول د حبشه بادشاه ولېږل ابرحه له. او په هغه ورځو کې به هاتیان د بادشاه نښه ګڼلی کېده او دا به ډېر غټ شان او شوکت علامت و. عربیانو چې تهاتی نه و لیدلی، ځکه چې هلته هاتیان نه و. د هاتیانو د لیږلو مقصد څه و؟ چې د بیت الله په راغورځولو کې د هاتیانو نه مدد واخلي، چې د بیت الله ستنو ته د وسپنې زنځیرونه واچوي او دا زنځیرونه به د هاتیانو په مرۍ کې واچوي او هاتیان به په مختلفو طرفونو کې وزغلوي، نو نعوذ بالله خانه کعبه به رارتاوه شي. نو په عربو کې د دې خبرې خبر خور شو، ټول عرب د مقابلې دپاره تیار شو. هغوی خو بت پرست وو، لیکن هغوی وی چې د کعبې خو خپل عظمت دی. د یمن په عربیانو کې یو سړی و زو نفر، نو هغه د عربیانو قائد یعنی لیډر جوړ شو او ټول عربیان په هغه ورپسې شو. دوی د ابرحه خلاف جنګ وکړو خو ابرحه دی له شکست ورکړو، دی وبایلله. الله تعالی ته داسې منظوره وه. په اصل کې الله تعالی ټولې دنیا ته د ابرحه انجام خیل غوښتل د دنیا د اخیره پورې، او هغه مثال جوړ کړو، ځکه چې کچری ابرحه د دوی نه یعنی عربیانو نه بایللی وې، نو هغو ته به د بل جنګ موقع نه وه میلاو شوي. او څنګه به پته لګېده چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت کړی و؟ نو هغو زو نفر قید کړو او د ځان سره یې بوتلو. د دې نه پس هغه بلې قبیلې ته لاړو، نو د هغه قبیلې سردار نفیل د ابرحه د لښکر سره مقابله وکړه. په لاره کې به قبایل راتلل خو د ابرحه لښکر ورله شکست ورکړو او نفیل له هم، او هغه دا سوچ کوو چې د قید کولو نه پس به دې مړ کړم، لیکن صرف د دې خبرې په وجه ژوندی وساتو چې دې به موږ ته لاره وښیي. او چې کله د دې لښکر طایف ته ورسېدو، نو د طایف چې کومه قبیله ثقیف وه، هغوی ته خو پته وه چې د ابرحه سره په لاره خلکو جګړې وکړې او ابرحه ټولو له شکست ورکړو. نو طایف والو سوچ وکړو چې زمونږ خیر په دې خبره کې دی چې دو سره سوله وکړو، ځکه چې هغوی وې چې مونږ د دو د مقابلې طاقت نه لرو. او د هغوی یو ډېر غټ بوت و چې هغې نوم لات و، او د لات هغوی ډېر غټ مندر جوړ کړی و. نو هغوی ابرحه ته وې چې تو زمونږ مندر ته سومه وایه، نو مونږ به ستا سره جنګ نه کوو. او دی ابرحه ته وې چې مونږ به ستا ملګرتیا وکړو، مونږ ستا سره خپل یو سردار لېږلی شو ابو رغال، هغه به ستاسو سره لاړ شي او تاسو به هلته ورسوي. ابرحه راضي شو، د ابو رغال سره د مکې په لور روان شو. نو داسې مقام ته ورسېدل چې هلته د مکې اوښان خرڅېدل. نو ابرحه د ټولو نه مخکې په هغوی باندې حمله وکړه او ټول اوښان یې قبضه کړل. او په دې اوښانو کې 200 اوښان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نیکو عبدالمطلب وو، هغه د قریشو سردار وو. بیا ابرحه خپل یو سفیر مکې ته ولېږو چې هغه د قریش سردارانو له اطلاع ورکړي چې مونږ ستاسو سره د جنګ په مقصد نه یو راغلي، خو خو مونږ دا کعبه راغورځول غواړو. که تاسو زمونږ مخالفت نه کوئ نو مونږ تاسو ته بیا هیڅ هم نه وایو. اوس چې دا سړی مکې ته ورسېدو نو ټول ورته وي چې په عبدالمطلب پسې لاړ شه. هغه په قریشو کې د ټول نه غټ سردار دی. د هغو سفیر لاړو او د عبدالمطلب سره یې خبره وکړه. د ابرهه پیغام یې ورله ورکړو. په یو روایت کې راځي چې عبدالمطلب ورته جواب ورکړو چې مونږ هم د جنگ اراده نه لرو او نه راسره دومره طاقت شته چې د هغو مقابله وکړو. زه درته دا ویل غواړم چې دا د الله کور دی، دا ابراهیم خلیل الله جوړ کړی دی. الله تعالی به پخپله د دې حفاظت کوي. هغو د دې د حفاظت کولو ذمه داري اخیستې ده. او که دې د الله سره جنگ کول غواړي نو ودې کړي. ګورئ چې الله تعالی د هغې سره څنګه معامله کوي. دې سفیر عبدالمطلب ته وایي چې ته زموږ سره لاړ شه او زه تا د ابرهه سره ملاوهل غواړم. اوس چې کله عبدالمطلب د ابرهه دربار ته ورسېدو چې هغه عبدالمطلب ولیدو نو ډېر ښکلی و، سور سپین و، دنګ چیر سردار و. چې هغه کله دې ولیدو نو هغه د دونه ډېر زیات متاثره شو. نو هغه د تخت نه راکوز شو او لاندې کېناست. و یا خو دا وه چې عبدالمطلب یې د ځان سره په تخت کېنولی وې، نو داسې نه شوه کېدی، نو په خپله راکوز شو او عبدالمطلب یې په خپل خوا کې کېنوه. خپل ترجمان ته وی چې د عبدالمطلب نه تپوس وکړه چې ته دلته ولې راغلی. عبدالمطلب ورته وی چې زه په دې غرض راغلی یم چې ستا لښکر چې زما کوم اوښان نیولی دي هغې را پرېږده او زما په حواله یې کړه. ابرهه ورته وی چې ما تو کله په اول ځل ولیدې زما په زړه کې ستا د پاره ډېر غټ عزت و، نو ستا د دې خبرې سره زما په زړه کې ستا عزت ختم شو. تو ایله بیله په ما پسې د 200 اوښانو خبرې کولو له راغلې. زه ستاسو کعبه راغورځولو له راغلې یم چې دا ستاسو دین دی، د هغې ختمولو له راغلې یم، او ته د هغې خبره نه کوې او ستا سره د خپلو اوښانو فکر دی. نو عبدالمطلب ورله ډېر زبردست جواب ورکړو. هغه ډېر عقلمند و. هغه ورته وی چې د اوښانو مالک زه یم، ځکه زه د اوښانو تپوس کوم، او د بیت الله مالک خو ډېر لوی ذات دی، هغه د خپل کور حفاظت کولی شي. نو ابرهه ورته وی چې ستا خدای هغه زما د لاسه نشي بچ کولی دا کعبه. عبدالمطلب ورته وی چې اختیار ستا دی چې څه کول غواړي نو کوه. په بعضې روایاتو کې دا هم راځي چې د عبدالمطلب سره نور هم سرداران و د قریشو. هغوی ابرهه ته دا پیشکش وکړو چې تو کعبه پرېږده، دې ته نقصان مه رسوه، تاسو واپس لاړ شئ او مونږ به د ټول تهامه درېمه حصه پیداوار تاسو له درکوو. یعنی مونږ به د ټیکس په طور د دې ځای چې څومره پیداوار دی د هر قسم داغې نه تاسو له ټیکس درکوو. لیکن ابرهه خبره نه منله. دا هغو سره صرف د خپلې کلیسې فکر نه و، هغه و چې دا ټول خلک راځي نو زموږ تجارت به ډېر سیوا شي. که چېرې زه دا خانقاهه ختمه کړم نعوذ بالله نعوذ بالله، او که خلک زموږ کلیسې ته د عبادت کولو دپاره راځي نو ظاهره ده چې زموږ په علاقه به خوشحالي راشي، ځکه چې د لرې لرې نه به خلک راځي او خلک به پیسه خرج کوي. نو دې علاقې تجارت به زموږ په لاس کې راشي. دا دوی ځان له اجارهداري جوړه کړې ده، ځکه چې کعبه د دوی سره ده، نو فائدې ټولې دوی ته د دې حج نه رسي. د عبدالمطلب اوښان ابرهه واپس کړل. هغو د ځان سره اوښان واپس بوتلل او خانه کعبې ته ورغې او دعا یې وغوښتله. د قریش د نورو سردارانو سره ډېرې دعاګانې وکړې چې د ابرهه د لښکر سره د جنګ طاقت خو مونږ نه لرو، ای الله ته پخپله د خپل کور حفاظت وکړي. او هغوی یو دا دعا هم کړې وه چې ای الله هر کور والا د خپل کور په حفاظت کولو پوهیږي، یا الله ته هم د خپل کور حفاظت په خپله وکړي. نو دا دعا یې وکړه او هغوی لاړل او د مکې خلکو ته یې چې راځئ چې دا کلی پرېږدو او غرونو ته لاړ شو او هلته پناه واخلو، ځکه چې د هغې دا کلک یقین و چې د دې په لښکر باندې به د الله تعالی عذاب راځي او الله تعالی به ضرور د خپل کور حفاظت کوي. اوس مونږ صورت ګورو او بیا به درته زه وروسته ووایم چې مخکې څه شول. نو هغه خلک لاړو او په غرونو کې پناه واخیسته. الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. آیا تاسو نه دي کتلی چې ستاسو رب څو کړل د هاتي والو سره؟ او ضروری نه دا چې د تره مطلب د کتلو وي، یعنی د سترګو سره د کتلو، ځکه چې هیچا هم نه وکتلی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هم نه وکتلی، ځکه چې دا داغو د پیدا کېدو نه مخکې واقعا ده. د دې مطلب دی چې آیا تاسو غور نه دی کړی چې څوک لستا سورب د هاتی والو سره؟ نو تاسو سوچ نه کوئ، غور نه کوئ. الم یجعل کیدهم فی تدلیل، آیا موږ داغې چال نه و ناکام کړی؟ او کید وایي هغه چال ته، هغه پلاننګ ته چې هغه په پټه باندې وشي. نو د هغو چال خو سیکرټ نه و، داغې خو هر چا ته پته وه چې هغه را روان دی، او بلکې هغوی پټ شوي وو. د مکې خلک خو په غرونو کې پټ شوی وو، نو بیا دلته ولې راغلی دی؟ کیدهم، ځکه چې هغه ظاهري طور دا ښکاره کوله چې زه بدلا اخلم، او د هغو په زړه کې څه وو؟ هغو ټولې فائدې اوچتولې، هغه ټولې فائدې چې قریشې ته به د کعبې په وجه میلاوېدې. هغوی چې دا کعبه به زور او غورځوم، او بیا به دا ټولې فائدې زموږ شي، زموږ به تجارت وي، زموږ اکانمي به بهتره شي، موږ ته به امن او امان میلاو شي لکه نن چې دی ته میلاو شوی دی. نو فی تدلیل، دا تدلیل لفظ د ضلال نه دی، د دې روټ دی ضاد لام لام، په گمراهۍ کې. نو د هغوی چال بالکل ناکامه شو، نو څنګه الله تعالی د هغوی چال ناکامه کړو؟ و ارسل علیهم طیرا ابابیل، نو را ولېږلې په هغوی باندې مرغۍ په ډلو ډلو، دومره ډېرې مرغۍ را ولېږلې چې د هغې ویوز وو، د یو نه پس بل ویو را روان وو د مرغو. دا د توتکرکو په شان وړې وړې مرغۍ وې، او د هغوی په پنجو او مخوکو کې واړو واړو کاڼي وو. د دومره وړو وړو مرغو په ذریعه الله تعالی دومره غټ فوج له، یعنی 6000 فوج هغه د ځان سره راوستی وو. نو دا ډیر غټ تعداد وو، دومره غټ فوج او ورسره هاتیان وو. نو دا ډیره لویه خبره وه، لیکن الله تعالی څنګه د وړو وړو مرغو سره دی تباه کړل او د دې چالی ناکامه کړو. ترمیهم بهجاوة من سجیل، راغورځول به په دې باندې کاڼي، د قرتکانو په شان پاخو کاڼي وو، او چې هغه کاڼي به لاندې راتلل، او ویلی شي چې هغه وخت الله تعالی ډیره تیزه هوا هم اوچلوله، نو هغه کاڼي به داسې د سپیډ سره لاندې راتلل، او په هغې باندې چې به څوک ولګېدو، نو هغې به د ګولو په شان کار کوو لکه د ټوپک ګولۍ چې وریږي. ځکه چې مکې واله خو په غرونو کې پټ شو، او دا هم ویلی شي چې عبدالمطلب د قربانۍ د نسل اوښان د کعبې نه ګیر چاپیره پریښي وو، په دې نیت چې کو ابرهه راشي او دې اوښانو له نقصان ورکړي، نو د هغوی دا عقیده وه چې د الله تعالی عذاب به راشي. داسې ځناور ته څوک لاس نشي لګولی. نو بل سحر له څه وشول، د ابرهه لښکر د تلو تیارې شروع کړو، نو لا مکې ته نه و ننوتي، هسې بهر ناست وو. خپل خاص هاتی چې د هغې نوم محمود وو، هغې تیار کړو، او ټول لښکر تیار شو، مکې طرف ته یې مخ کړی وو او د تلو دپاره تیار وو. په دې دوران کې هغه نفیل چې په لاره کې نیولی وو، هغه د دې سره د قیدي په حالت کې وو. هغه ور مخکې شو، او دا محمود هاتی چې وو د دو غوږی ونیو، او هغه ته یې وویل چې کینه، چې د کوم ځای نه راغلی، نو په هغه طرف ځه، ته د الله تعالی د عزت په خای کې یې. دا یې وویل، او د هغو غوږی پرېښودو، او چېرته په نږدې غر کې پټ شو. اوس دا هاتی سبحان الله، په یو ځناور کې هم دومره عقل وي، هغوی هم د الله تعالی نښې پیژني. چې محمود د خبرې اورېدو سره کېناستو، او دی یعنی فیلبانو ډیر کوشش وکړو. فیلبان وایي چې څوک هاتیان چلوي او په هغوی ناست وي، هغوی ډیر کوششونه وکړل چې دی په څه طریقه سره راپاسي. لښکر والو هم پرې کوششونه ډیر زیات وکړل او ستړي شو، لیکن هاتی د خپل ځای نه پاسېدو. سر یې ورله په نیزو وویشتو، د هغو په سترګو کې د وسپنې سلاخونه وټومبل، او په غشي د هغو سترګې وویشتې چې څه کولی شو هغه وکړل، لیکن د هاتی مجال وو چې پاسېدلې وې. بیا هغوی وې چې که د دو مخ یمن طرف ته کړو، دې پاس یې وګورو، نو هغه پاسېدو منډه یې کړه. بیا یې شام طرف ته مخ کړو، نو هغه بیا منډه کړه. مشرق طرف ته یې کړو، نو هلته هم په منډه لاړو، او چې کله به یې د هغو مخ مکې ته کړو، نو هغه به کېناستو. هغوی به په هاتی را کېښودل او وهوی. په دې دوران کې اچانک تیاره شوه، او دومره مرغۍ راغلې. ف خیرن ابابیل دومره مرغی را اولی گلی شوی چی پا دلو دلو باندی راغ لی دومره دیری مرغی وی داسی سوچو کری چی تیاره شوی او دا دا سور سمندر تا طرف نه را روانی وی دا رید سی دا طرف نه هغوی لا برکتلی هم نه و چی مرغی دا غی دا سر دا پاس وی او داسی بمباری شروع کرا چی دا سلور طرف نه طول لخکر گیر کرو د هر یو په مخوکه کې سو د مسور د دال برابر کانی دومره واړو واړو کانی وو او په دوو پنجو کې هم کانی وو او هغوی به د بره نه را غورځول شروع کړل نو ګورئ دا کانی په هغوی باندې داسې لګېدل لکه د ټوپک ډزې د کارتوسو په شان چې څوک به په دغه کانی باندې ولګېدو نو هغه به هلاکېدو اوس په فوج کې داسې شور او غیمه جوړه شوه چې خلک په منډه شو هر یو نوفیل نوفیل کول چې مونږ ته لاره وښیي چې مونږ واپس شو هغه خو په غر کې پټ شوی وو اوس ټول مکې والا د دې حال په خپلو سترګو ولیدو بلکې نوفیل هلته ولاړ وو او دا شعر یې هم وی چې اوس به درته کوم ځای د پناه میلاویږي چې اوس الله تعالی په تاسو پسې په خپله لګېدلی دی او په دې واقعه یې ډېر شعرونه ووی او دا یې بیان کړل چې کاش چې تاسو هغه وخت کتلی وی چې کله د هاتی والو شامت راغلی وو او په دې وادي کې په دې باندې د عذاب ګټې ورېدې نو د الله تعالی لښکر یعنی مرغو ته که تاسو کتلی وی نو تاسو به په سجده غورځېدلی وی مونږ هلته ولاړو او د الله تعالی حمد مو بیانوو عیسایانو مخ وګرځوو او وتښتېدل او نوفیل نوفیلې وی او داسې ښکارېده لکه چې نوفیل د دې د پلار نیکو قرضدار وو دا شعرونه نوفیل په خپله ویلي وو د دې مرغو متعلق راځي چې دا مرغۍ زیړ رنگ والا وی د کوترو نه لګي وړې وړې سریخ پی وی په یو روایت کې دا هم راځي چې کله محمود هاتی کې ناستو او بالکل نه پاسېدو نو هغوی بل هاتی را مخ کې کړو هغو چې څنګه قدم مخ کې کړو نو په تندي باندې کاڼي رارتاو شو او هغه شاته شو او بیا نور هاتیان هم را مخ کې شو چې کله هغوی په منډه وو چې کوم را روان وو نو هغوی هم منډه وهله او په هغوی د کاڼو باران ورېدو اکثر هغه خلک په هغه ځای رارتاو شو ځینو منډه کړه نو په هغوی کې هم څوک بچ پاتې نه شول په منډه منډه د هغوی د بدن حصې کټ کېدې او غورځېدې ابرهه بادشاه هم وتښتېد نو څنګه حال به وو چې دومره په زرګونو خلکو په یړ منډه وهله او ځانونه یې بچ کول چې کله څوک د ځان بچ کولو دپاره منډه وهي نو هغوی خو بیا هېڅ هم نه ویري چې کوم طرف ته د چا مخ وو نو هلته یې منډه وهله نو هغو هم منډه کړه او د هغو د جسم د هرې حصې نه ټوټې غورځېدې چې کله هغه صنعا یعنی یمن ته ورسېدو نو د غوښې یوه ټوکړه ترینه جوړه شوې وه او په ډېره سخته باندې د هغو سا ووتو د سپي په مرګ مړ شو او زوړي وچاودو او سبحان الله الله تعالی هغه هلته ورسوو ګنې دلته هم مړ کېدی شو الله تعالی په دې کې نښې ښي وه او چې د یمن خلکو هغه ولیدو چې په تیښته راغی او مړ شو نو هغوی هم دا خبره محسوسه کړه چې دې خو د شپېته زره لښکر سره تلی وو او دا څنګه واپس راغی او دا ویلی شي چې یو داسې بیماری پرې راغلی وه لکه په خلکو باندې چې پوڼاقې راوخیږي چې د هغې په وجه د هغې د جسمونو نه ټوټې غورځېدې او بیا به هغه کس مړ شو په هغوی کې یو کس هم ژوندی پاتې نه شو ها حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې د ابرهه د هاتیانو چې کوم کسانو به خیال ساتو یعنی کوم فیلبان چې وو نو هغه دواړه کسان ړاندو شوي وو او هغوی به خیرات غوښتو ګورئ الله تعالی د هغوی سره څنګه معامله وکړه الله تعالی هغوی تیتر بیتر کړل د هغوی ټول چالونه الله تعالی الټه کړل په هغوی کې هېڅ څوک هم سلامت پاتې نه شو او چې څوک هم بچ شوي وو نو هغوی زخمی شوي وو او د زخم نه بیا ټیک نه شول او بیا مړه شول نو د هغوی تدبیر الله تعالی داسې ناکامه کړو فجعلهم کعصف مأکول الله تعالی دا غی داسی حال کړو د بوسو پشان هغه بوس کوم چې زناور خوري او هغه داسی لکه چې خوړلې شوی بوسوي تاسو چیرته غوا می خو ته کتلې دي چې کله هغه جویل کوي هغه سو خوري بوس خوري کنه غله خو نه خوري یو خو هسی بوسوي چې ډیر چوری چوری وي او دا غی د پاسه هغه بوس چې جویل شوی وي او چې کله هغه خوراک کوي نو لګ لګ ترینلاندې لویږي هم نو دا غی د خلې نه چې کوم جویلې شوی بوس تویږي نو د هغې سو حال وي نو دا حال و د هغې د لاشونو چې چوري چوري ځای په ځای پراته وو سبحان الله دا داسې زبردست صورت دی ځکه چې دا صورت موږ ته دا خبره ښایي چې کله الله تعالی د چا مدد کوي نو داسې عجیبه حالات پیدا کړي، داسې معجزه وشي، او د الله تعالی سره داسې لخکرونه دي چې د هغې په ذریعه هغه مدد وکړي. د داسې ځای نه مدد راشي چې هغه د چا په وهم او ګمان کې هم نه وي. چېرته غټ غټ هاتیان او چېرته وړې وړې مرغۍ، څومره غټه تسلي ده په دې صورت کې چې زمونږ د رب قدرت او طاقت ته لږ وګورئ. چې هغه وغواړي نو د غټو هاتیانو دپاره وړې وړې مرغۍ را ولېږي او هاتیان پرې ختم کړي. تاسو ته د هاتي د طاقت پته ده. د هغې سره په مقابله کې تاسو د مرغو د طاقت په باره کې سوچ وکړئ. دوی خو د هاتي د یو پوکي سره الوتې شي، نو د مرغۍ غریبي د هاتي په مخ کې څه حیثیت دی؟ ډېره نازکه وړوکې مرغۍ ده. د هاتي په مخ کې انسان کمزوری دی. که هغه انسان په خپل خړتم کې اوچت کړي نو اخوایي شغولی شي او چرته دا وړوکې مرغۍ. لیکن چې کله الله تعالی د چا سره شي نو بیا هغه وړوکې نه وي، او هغه بیا د ټولو نه غټ طاقت جوړ شي. او کو لږ خلک وي یا کمزوری خلک وي، کچرې د مرغۍ برابر زناور هاتي له د شکست ورکولو دپاره پوره وي، نو وړوکې وړوکې ټولګي هم په غټو غټو ټولګو باندې غالب راتلی شي. صرف شرط څه دی؟ چې د هغې سره د الله مدد وي. او دا واقعه خو د زرګونو کالو زړه ده، مطلب 1400 کاله زړه ده، لیکن په دې کې ډېر غټ سبق دی زموږ د ټولو دپاره، او د ایمان والو دپاره پکې ډېره غټه تسلي ده. ځکه چې که زمانه ډېره هم تیره شي، که 1400 کاله مخکینۍ خبره وي او که د 21مې صدۍ خبره وي، رب خو هغه دی. که پرونۍ خبره وي او که نننۍ وي، زموږ الله خو هغه دی. پرون هم هغه هاتیان په مرغو هلاک کړي وو، نو هغه دغه شان په هر دور کې کولی شي. د دې صورت د ویلو سره د رب غلبه، طاقت او پاور محسوس کړئ. چې کله مونږ ته خپل ځان کمزوری ښکاره شي چې مونږ به څنګه مقابله کوو، او یا تاسو د چا طاقتور کس نه یا د چا د طاقت نه وویرېږئ، نو تاسو دا صورت وایئ. دا په سو حدیث کې نه دي، دا د تزو د خپل طرف نه وایم، د دې په معنی باندې غور کوئ او بیا دا سوچ کوئ، نو تاسو ته به ډېره غټه تسلي میلاویږي چې الله تعالی خو په چنچڼو باندې هاتیان تباه کولی شي. نو بیا سوچ وکړئ چې د فلاني بنده خو هیڅ حیثیت هم نشته، نو ستاسو زړه له به ډېر قرار راشي، او بیا به تاسو د الله تعالی نه غواړئ، بیا به تاسو د انسانانو نه غواړئ او د هغوی نه به نه ویرېږئ. بیا به تاسو الله تعالی ته لاس اوچتوئ او دعا به کوئ چې ای الله، بس تو زما سره شې او تو زما سره یې، نو زه د هیچ چا نه هم نه ویرېږم. او که چېرې تاسو د الله تعالی سره نه یې او الله تعالی پرېږدئ او د انسانانو نه ویرېږئ، نو یقین وکړئ بیا تاسو د هر سیز نه ویرېدی شئ. بیا به وایئ چې هی چېرته هغه زمونږ خبرې وانهوري، هی چېرته زمونږ خبرې څوک ریکارډ نه کړي، هی چېرته داسې ونه شي، هغسې ونه شي. بس انسان بیا هر وخت ویرېږي. د یو الله نه ویره پکار ده، ځکه چې د ټول نه طاقتور هغه ذات دی. او چې هغه د چا ملګری شي نو بیا ویره د څو خبرې. هغه یوه قصه ده چې یو څو کسانو مونځ کوو، نو هلته شر مخ راغی، ټول خلک ونو ته وختو، صرف یو کس باقی پاتې شو. هغه په خپل مونځ باندې ولاړ و، شیر راغی او د هغه نه یې چاپېره چکرې ووهلې او لاړو، او هغه نور خلک د ونو نه راکوز شو. دو ته یې وی چې دا تو پاگل شوې یې، شیر راغی او تو هغه شان په مونځ ولاړې، په تا باندې څه وشول؟ هغوی چې ماله شرم راتلو، ماله حیا راغله چې زه الله ته ولاړ یم او د هغو د مخلوق نه وویرېږم. یعنی چې کله څوک خپل ځان رب ته وسپاري، چې څوک هغو ته متوجه شي او الله خپل جوړ کړي، بیا هغه د هغو د مخلوق نه څنګه ویرېدی شي؟ دا خو مخلوق دی. بیا د مخلوق ویره ختمه شي، او په کار ده چې ختمه شي. که داسې نه وي، نو د دې مطلب دی چې د الله تعالی عظمت زموږ په زړونو کې لا نه دی راغلی. نو بیا دا صورت وایي، د هغو عظمت، د هغو د قدرت، د هغو د غلبې یو ثبوت دی دا صورت. که الله تعالی غوښتې نو په لاره یې هغه ختمولی شو، لیکن الله تعالی داسې ونه کړل چې د را روانې دنیا پورې دا مثال باقی پاتې شي چې الله تعالی څنګه د خپل کور حفاظت کوي، او چې د چا الله تعالی حفاظت وکړي او د چا الله تعالی مدد وکړي، نو بیا هغو ته هیڅوک هم نقصان نشي رسولی. یا چې الله تعالی وغواړي نو د هر ځای نه د هغو دپاره اسباب پیدا کولی شي، د هغو د دشمن دپاره د چنچڼو نه هم مدد اخیستی شي. که هغه وغواړي نو د چغې سره یې هم کولی شي، یا د زلزلې سره یې هم کولی شي. بیا هغو ته د هیڅ فکر کولو ضرورت نه وي چې د چا الله تعالی محافظ شي نو فکر دښمن له پکار دی چې زه به چرته تختم، ځکه چې ټول مخلوق د الله تعالی لښکر دی، هواګانې هم د هغو لښکر دی. کله هغه هواګانې راوالوزوي په ځمکه هم د هغو لښکرې دي او په اسمانونو کې هم د هغو لښکرې دي، اوبه هم د هغو لښکر دی. نو یاد وساتئ دا خبره چې کله انسان په حق وي نو بیا دې نه ویریږي. ها کچری هغه په ناحقه وي، ظلم کوي او دا ورته پته وي چې په دې وخت زما سره الله تعالی نشته، نو ماله ډیره ویره پکار ده، د ویرې ضرورت دی ماته. دا ډیر ښایسته صورت دی. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوه واوري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل؟ الم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.